السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې و باورې چې مرسیال ولسمشر امر الله صالح پر طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو د پاللو د دوام تور لګولی. لهر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نارندر مودی باندې د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې تړون لاسلیک کړي. په کابل او دایکونډي کې په دوو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نارندر مودی به نن سه شنبه د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د 280 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون به د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک شي.
نن به د کابل پر وخت پر یولس او دیرش دقیقې باندې د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
د کابل سیند پر سر په لالندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره شي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړی چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ همداراز په بګرامۍ سیمه کې مخام مهال د پولیسو پر یو رینجر موټر د چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د دایکونډي مرستیال والی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. محمد علي ورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه ماسپښین مهال د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې ده.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکونډي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخت ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانه په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره غږ کړی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لیدي چې انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان ستیفن زیبرت له قوله ویل شوی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د ډیالوګ غوښتنه کړې. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همداراز ترکیه او قبرس هم په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شوویلی دی د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید 19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 200 د کورونا وایرس د سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا وایرس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لمړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوې او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوې ده. او یو برتنوي ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوې د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2020 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته روغ شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ چې په سر کې یو راپور لرو. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په تازه مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2020 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په دریمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200-500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2020 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام ځواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي، له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یو مرکز پرانستل شو. د سید آباد ولسوال وایي په دې مرکز کې د پیژند پاڼو د ویشلو لپاره ټولې اسانتیاوې شته او د سیمې خلک یې هم ملاتړ کوي. دا مرکز داسې محل پرانستل کیږي چې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز معترضینو وتړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز د ولایت په نامه پر سر د ځینو اعتراض کوونکو له لورې وتړل سو، اوس د یاد ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دغه پیژند پاڼو یو بل مرکز پرانیستل سو. د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی وایي د سیمه ییزو خلکو په غوښتنې په دغه ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز پرانیستی چې په ټولو اړینو امکاناتو هم سمبال دی.
ولایت مرکز په حقلم دلته موږ ته په سپینګیریو مشران راضي او مکرارې غوښتنې کوي چې د موږ ولایت په صفري نقطه کې ده. مکرارې غوښتنې د ولسونو د خلکو دغه دي چې هغه ته د موږ تاګ ولایت ته ډېر ستونزمن دی. کله چې د جغتونه یا د چاک نه یا د جلګې نه خلک ولایت ته ولاړ شي، هلته څه کار وي؟ هغه چې ونه شي بیا ځي کابل ته، په کابل کې شپه کوي، بیا راځي، بیا هم چې کار ونه شي بیا کابل ته ځي، هلته شپه کوي، بېرته بله ورځ راځي چې کار خلاص شي بیا کور کلي ته ځي.
د سید آباد ولسوالۍ خلک هم د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکز پرانیستي ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دغه ډول مرکزونه دي د وردګو په نورو سیمو کې هم پرانیزي. د یادې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو اکبر خان او عبدالمالک ازادي راډیو ته وویل:
موږ ټول ولس دو ته ډېر خوشحاله یو او دو کار ته هرکلی وایو، ترڅو دغه د مشکل په دغو نږدې ساحه کې حل شي، منظم تقسیم کار جوړ شي په حضور باندې یا د چې په کاریو باندې. او بل ډېر اهمه مهمه ضروري خبره دغه ده چې د دمو د تاسې خوندې دا به په محفوظ ځای کې بعد دو صدر خوندي شي، دو ته داسې یو ځای وي دغه ګډوډشن د حالت نه وي.
تشکیره خود هویت کنه در طول خلق که خوشوی ها ورتدیوال هم دی خوشحال هم دی و دیوخه کار باشه چه در مرکز به سید آباد پر رسواله که ابتتاشه نو خلق به دیدی رستون زونه دی ولایت دی میدانشار دی تگ و راتگ هم خلاص وی و خبال هویت کنه و تشکیره الکترونیتی تشکیره به دو ساحه که لاست رولی و آخری بی.
د سید آباد ولسوالۍ ځینې قومي مشران په هغه کړیو نیوکه کوي چې د وردګو د نامه پر سر ستونزې جوړوي او د خلکو ترمنځ بې انتفاقي رامنځته کوي. دوی وایي د وردګو ولایت مشران باید له خپل منځي او وړو خبرو تیر سي او دغه ولایت ته د بیا رغونې د پروژو په منظورولو کې هڅې وکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو قومي مخور حاجي بهادر ازادي راډیو ته داسې وویل:
چنده ولایت چې جوړ شو د زړه په وخت کې ولایت په نامه د وردګو جوړ شو، مرکز میدان ښار شو. په هغه وخت کې خلک چیرې وو؟ همو د څه وړو شانو ته نظر کړو. دغه هغه مڅوک نه خوري چې په دغه ولایت کې لکه په نور ولایت کې چې کور کې دلته کار وشي. کومې پروژې څه شی اول د مونږ ولسوالۍ ده دولت پته څه شی کړی دي؟
د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې داسې مهال د برېښنایي پیژند پاڼو دغه مرکز پرانیستل کیږي چې د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې دغه مرکز د ځینو اعتراض کوونکو له لورې تړل شوی و او دوی ویلې چې د یاد ولایت له نامه سره دي د وردګو تر څنګ د میدان نوم هم ولیکل سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو وایروس د دوهم ډول د خپرېدو خبره کوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار او وسیس شدید ویروس
پولیو د دویم ډول ویروس خپراوی یوه نوې ستونزه جوړه کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدمتونو وړاندې کولو د کچې ټیټوالی زموږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کېدې، خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کېږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګوزان په ویروس باندې اخته کېږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګوزانو ضد واکسین هم مهالي وسي.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان، یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناام نه دي، یعنی هغه هلته د واکسیناسیون د کمپاینو په پیسو باندې کله وخت نو وخت خلته نه ترسره کیږي، نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د دې ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنیو ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بللی کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
جرمنی، سویدن او پولند دی وی گده حدس پترس که دری روسی دیپلوماتان لخپلو هیوادونو استلی. دا کار روس تل هغی کیگی چه دی تیری جمعه پر از روسیه دی دغو اروپایی هیوادونو زین دیپلوماتان لمسکا و وی استل.
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني، سویډن او پولند ځینې ډیپلوماټان او د کنسولګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي. تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماټان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل. یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی. جرمنی د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی استلای دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت یو کارکونکی په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووځي. د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده. برلین همدارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمېنه ستاکولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووځي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټویټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډني ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لیندی داډ ورکړی چې ډیپلوماټي په روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیس ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماټانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې د غیداوي بې ځای وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
له جرمني، سویډن او پولند سره د روسیې د ډیپلوماتیکې لانجې په اړه د صفی الله ستانکزی له دې راپور سره د دې خبرونې د خبري برخې پای ته راورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د سندرو میلمانه د پروګرام اوریدو ته رابولم.
د سندرو میلمانه سلامونه ونې کې هلې مې ومنې د سندرو میلمانه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبرونه کې ستاسو اړیکې راخلو او ستاسو غوښتل شوې سندرې درته خبرو. نو ورځو د اوریدونکو لور ته چې څوک را سره په لیکه کې دي. بلې سلام علیکم. شکر دی، خوشحاله اوسې، ژوند مو په خیر تېرېږي؟ بیخي بس گزاره کوو، مننه. څوک له کوم ځای؟ د هلمند د ګرمسیر نه. ارمانی صاحب خیر راغلی. دا ګرمسیر چې نومې ګرمسیر دی، همداسې ګرم هم دی که نه؟
ګرم خو دی، ښه برابر ګرم و. منظر اوس یو د اوس یو سره ځپلی دی.
ښه، ځه خدای دې بس خیر پکې راولي. ارمانی صاحب، اورېدونکو ته څه ویل لري؟ شعر، ټوکه یا یو بله ښه خبره؟ سید ابي خسام ده. نو سندره کومه یو غواړی؟
سندره به راته نشه چې ګران د عبدالله مقری په آواز کښې ډېره ښایسته سندره د وطن تا ته ویلي.
عبدالله مقری وطن ته یې سندره ویلي. حتماً د مقری صاحب یوه سندره به ورته خپره کړو. بیا مننه، خوشحاله اوسې. خوشحال اوسه ارمانی صاحب د هلمند له ګرمسیر څخه.
ای زما جنت کورن چا جوړونه ودان کړې، ای زما خواره وطن هر چا خپل برخه وران کړې. ای زما جنت کورن چا جوړونه ودان کړې، یہ زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے. یہ زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے. چاپنور باند خرچ کړي وړي دي خاوري بل وطن تا، چا چا په نورو باندې خرچ کړي وړي د خاورې بل وطن ته چا د نورو بازارو کې چلیلا مرزان ارزان کې یې زما خوار وطن هر چا خپل برخه وران کړې چا د نورو بازارو کې چلیلا مرزان ارزان کړې یې زما خوار وطن هر چا خپل برخه وران کړې یې زما جنت کورن چا جوړون ودان کړې یې زما خوار وطن هر چا خپل برخه وران کړې چادی خار تالا والا کڑ چادی کھلی لوٹی لوٹی چادی خار تالا والا کڑ چادی کھلی لوٹی لوٹی چاہوار کڑیلی لمز کی چاہوان بمباران کرے یہ زما خوار وطن ہر چاخ پلا برخوران کرے چاہوار کڑلی لزم کی چاہوان بمباران کرے یہ زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے یہ زما جنت کورن چا جوڑم ودان کرے یہ زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے سړای پشې ٹھیګ دی دای تیم ژړا دی نوړې هر سړای پشې ٹھیګ دی دای تیم ژړا دی نوړې چا وشتلې پرا کی ټو چانن خدها وان کړې یا زما خوار وطن هر چا خپل برخوران کړې چا وشتلې پرا کی ټو چانن خدها وان کړې یہ زما خوار وطن ہر چا خپل برخوران کرے یہ زما جنت کورن چا جوڑن ودان کرے یہ زما خوار وطن ہر چا خپل برخوران کرے یہ زما خوار وطن ہر چا خپل برخوران کرے بابر زئی او اوش کتوی نکڑا چائے غم کی بابر زئی او اوش کتوی نکڑا ساد نام نخان زار شم چاد نور چاد جان کرے یہ زما خوار وطن ہر چاخ پل برخوران کرے ساد نام نخان زار شم چاد نور چاد جان کرے یہ زما خوار وطن ہر چا خپل برخوران کرے یہ زما جنت کورن چا جوڑن ودان کرے
یہ زما خار وطن ہر چپل برخندان کرے
د سندرو میلمانه خبرونه ده بل اوریدونکو به هم را واخلو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بل سلام علیکم. خوشاله اوسې ډېره مننه. په خیر راغلی. څوک لکوم ته؟
نوم یې عبدالوحید انتظار یم د خوست ولایت نه په لین کې
د خوست له کومې سیمې څخه انتظار صاحب؟
د خوست
متون نه؟
هو
څه کیسې دي متون کې؟ بس دې خواتم کراری ده تر دې دمه. خو مننه چې اړیکه مو نیولې. اورېدونکو ته څه ویل لرئ یا خپرونې ته کومه ډالۍ که لرئ درنه اورو یې؟ ډالۍ
خو والله کار سره وي اوس خپره
کړه. سندره د چا په غږ غواړئ؟
د جاوید امرخیل. شپې ته پناه وړم شپه چوپه
شپه ته پناه وړم شپه چوپه ده زما غوندې ده. ته هم چوپ یې که صرف د سندره دی خوښېږي؟ ښه ځه. نو ډېر خلک دي که نه چې خاموشي خوند ورکوي غلي وي یعنی یوه دنیا مننه. خوشحاله اوسئ. بس زموږ ګران اورېدونکو انتظار صاحب له خوست څخه یې اړیکه نیولې وه. سندره یې د جاوید امرخیل په غږ وغوښتله.
لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دے ہستا بند دیتا بناؤ ماش پچپا ال چپا دا سما بند د چپا اللہ چپا دا زمان بندگا
زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا اے زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا او ستا شاعری ټولا توا ور درنا غوند دا های درنا غوند دا شوی تپنا ور مش په چوپا ال چوپا دا زما غوند دا لو رزے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شبے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا سما بند دا
کلی سندره مو اوریدله. بیا هم ورزو اوریدونکو ته چې څوک راسره په لیکه کې دي او څه راته وایي کومه سندره غواړي. بلې سلام علیکم. څوک له کوم ځای؟
یار محمد لواشیر د ولسوالۍ د هلمند ولایت لواشیر د ولسوالۍ. د
واشیر له ولسوالۍ څخه په خیر راغلی. آرامي د ستاسو خوا ته؟
و شکر دی خیر دی خیر ته آرام آرامي زه څنګه ښه
بس گزاره کو. کومه سندره غواړي؟
زما خو ورور اول ته فعال دی نو کوم شی په لاس کښې نه لرم. بس مې اول ته فعال دی بارونه د خیر سره باره به که ژوندي وو خبرې سره کوو.
او مال کومه سندره غواړې چېرته خپره یې کړو؟
د خان قرباغي سندره راته نشر کړو ورور.
حتماً د خان قرباغي سندره درته خپرو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.
ژوندی اوسئ. بس خدای دې مل شه.
ښه وخت. زموږ اورېدونکی وو چې د خان قرباغي په غږ سندره یې غوښته. دا سندره به ورته خپره کړو. راځئ په ګډه یې اورو. دونکو لازادی رادیو څخه د سندرو میلمانه خبرونه اوري ورزو اوریدونکو ته چې څوک را سره دی بلی سلام علیکم
وای فدی دومره جنکو کی مجرد چې زګرزیګم
اها
فدی دومره جنکو کی مجرد چې زګرزیګم د بنلی ونه کی
ها
السلام علیکم دی وجانا نن می عادت سعادت زبل ولایت څخه تاسو په تمات
خوشاله سعادت سه بخیر ال خبرونه تل دې کار چې له مجرد هم ډیر شکایت لري
دی وجانا بس یو انداز ده
د خدای دې وس ما غوړز راولي چې ستا ګول او د سمالم راوړي نو درته وای چې نور سره ری خبرونه ته یا کومه سندره غواړي چې درته خبره وکړو
مننه هیوا جان سندر خو غواړم د لیلا خان په غو کې وای خلک پتی ګو باندې ویلې لیوانای دی کنه
ښه راشه ماما زوی دی لیوانای دی کنه
ماما زوی دی لیوانای دی بالکل هغه ما سندر غواړم
او دا سندر ورته خبره کو ډیره مننه خوشاله اوسئ
مننه جوړ شي
سلام مال
ماما سے دلی بنے رے
بل اوریدونکو را اخلو چې څوک را سره په لیکه کې دي. بلې غاک مدیر ورو دے خیر علی خبرون تا دومره پوشم چې سید احمد مدنی ل پروان څخه مدنی سیب څخه کاروبار کوي.
کاروبار مونږ ته لیکونه او درس وایي.
ښه ښه ډیر ښه. بس ل درس سره ډیر ډیر لګي کله دهقانی سره
درس سره ډیر لګي خو خو مونږ زمو د دهقانی موسم یې او نه د مو پکې نه تی په دې
خدا چې مصروف دام لوی خبره ده. مدنی صاحب کومه سندره غواړی یو یا که خبرونې اوریدونکو ته څه وایي درته غوږ یو
سندره ما ته یو د شیخ فاروق سندره راته نشر دیږي
د شاه فاروق سندره. حتمان یې درته خپرو. ډېره مننه او خوشحاله اوسئ مدنی صاحب. ښه وخت ولرئ. سید احمد مدنی و د پروان ولایت څخه سندره یې د شاه فاروق په غږ غوښتې چې ورته خپروي.
سل دے خندل پو مینا مسرت انکار ما کوا زڑ میں تا سمنا لری زڑ میں تا سمنا لری ظلم پو ما خوار ما کوا سل دے خندل پو مینا خرار دزڑ آوری لوٹ کو لوٹ نہ دردا نہیں سی خرار دزڑ زر کوارا سا مر گیا زر کوارا سا مر گیا لوبے پو بیمار ماں کوا زڑ میں تھا ظلم پما خوار ما کوا سلتے سنگل پنینا زخمی زر گیا و زما زخمی زر گیا تو ہنسے کو کا مکھوا زر میں تھا زخم لری ظلم پہ مخوا مکھوا سلد خندل کو مینا
سر سر سے گنا عمر سر تور سے گی در سر تر سے گنا نہ درزی فلا سو گنا نہ درزی فلا سو گنا ہنسے انتظار مکھما زڑ میں تھا قسم نہ لری ظلم کو مخوار مکھما سلتے خندل کو مینا اس رت انکار مکھما
درن اوریدونکو د سندرو میلمانه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په پای کې یو سندره اورو تر بلې خبرونه مو په پاک لاس فارم خو وخت ولاري.
ساعت